نو موته پیژندل شوی لیکوال دی چې د دنیا هرې ژبې ته دغه لیکنې ژباړل شوی دی. بلکې تاسو خپله دغه لیکنې ولولئ، د هغه په لیکنو کې د ژوند د هر اړخ لپاره یو څه شته. نو په همدې وجه باندې چونکې زم ادب د ژوند یوه برخه ګڼم، شاعري د ژوند یوه برخه ګڼم، نو د همدې له امله زه غواړم چې د جبران خلیل هغه کوم لیکنې او هغه کومې لیکنې چې ما ته خوند راکوي هغه غواړم چې نورو خپلو پښتنو لوستونکو ته یې وړاندې کړم چې هغوی هم ترې خوند واخلي.
ژباړه چې کوئ، مثلا ژباړه خو هم ځانته ځینې اصول لري چې د هغې په چوکاټ کې به تاسو ژباړه وکوئ. د ژباړې په جریان کې له کومو ستونزو سره مخ کېږئ او څه ډول ژباړه کوئ؟ یعنې آزاده ژباړه کوئ، هغه متن چې د مغسي کټ مټې را ژباړې څه رقم ده؟
زه غواړم په لومړي سر کې تاسو ته یو خبره وکړم، هغه دا چې زه کله د ژباړې به ما کولې یا کوم اوس هم، نو زه د یو لوی ستونزې سره چې مخ کېږم هغه داسې ده چې زموږ په پښتو ژبه کې د ځینو خبرو، ځینو احساساتو او حتی د ځینو خارجي کلمو د پاره یا الفاظو د پاره پښتو الفاظ نشته. نو لومړی خو به زه ستاسو د مایک له لارې په ټولو هغه ژبپوهانو باندې چې د پښتو ژبې د پاره کار کوي هغوی ښاغلونه به دا یوه هیله ولرم چې هغوی دې کوښښ وکړي. یوازې دا نه چې هغوی غواړي چې پښتو سوچه کړي، دا هم سمه ده چې پښتو سوچه کړي، ولې یوه ژبه نه سوچه کېږي، بالکل نه سوچه کېږي، دا خو یو منلی حقیقت دی. زه د هغوی نه دا یوه هیله لرم چې هغوی په پښتو کې د ځینو خبرو دپاره چې هغه کله کله د یو احساس، مثلا مونږ احساسو خو توري ورته نه لرو چې مونږ یې بیان کړو، د هغې دپاره او د ځینو ټکو دپاره دوی د کار وکړي او توري دې راوباسي او پښتو ژبه دې له دې اړخه غني کړي. اوس به راشو د ژباړې تخنیکي برخې ته. هر کار چې انسان کوي هغه خپل یو اصول لري، ژباړه هم دغسې د اصول لري. او مثلا ځینې ژباړونکي داسې دي چې هغوی صرف متن لولي او متن بېرته راخلي په پښتو ژبه لیکي، خو ځینې ژباړونکي چې هغوی یا ادب لوستي یا د ژبې دپاره د ژبې د ښکلا دپاره کار کوي، نو هغوی باید لکه مطلب مې دا نه دی چې هغوی دې متن بدل کړي، متن دې نه بدلوي، ولې په ښکلو الفاظو په ښایسته طریقه دې باندې دې دوی دا ژباړه په خپلو لوستونکو ته وړاندې کړي. زه دا نه وایم چې هغوی دې هغه اوس دغه مات کړي، هغه چوکاټ دې مات کړي، د ژباړې متن دې راواخلي، ولې دا ضروري نه ده چې متن کې مثلا یو ځینې د الفاظ دي هغه مخکې وروسته شي، هغې سره جمله ښکلې کېدای شي، خیر دی ودي کې په دې باندې د ژباړې خوند هم نه خرابېږي او هغه ټیکنیک هغه کوم چې تخنیک دی د ژباړې هغه کوم چې اصول دي هغه هم نه ماتېږي.
یعنې دوی دې داسې وچه کلکه او پیکه ژباړه نه کوي، داسې رنګینې دي ورکړي الفاظو ته چې لوستونکي دې خوند واخلي.
بالکل، ځینې ژباړې مونږ لرو په پښتو ژبه کې هم دي او په نورو ژبو کې هم دي، که تاسو یې ولولئ هېڅ په تاسو فکر نه کوي چې دا ژباړه ده. د ژباړې معنا دا نه ده چې ته هغه د هغې ژبې نه صرف ژبه بدله کړه، نه، ته په کې لوستونکو ته هغه خوند او رنګ هم را انتقال کړه، کوم خوند او رنګ چې هغه په خپله ژبه کې لري، دې ته وایي ژباړه او د ژباړې اصول.
تاسو یادونه وکړه چې هم نثر لیکئ هم شعر لیکئ، کومه برخه درته ډیره خوندوره ده چې تاسو هغې نه ډیر خوند اخلي؟
یو لیکوال چې هم شاعري او هم نثر لیکونکی، هغه دا نشي ویلی چې زما شعر ډیر خوښېږي که نثر، ځکه که یو فیلډ کې مثلا یو ژانر یې خوښېدی نو هغه بل ژانر کې بیا کار نه کو. نو چونکې زه ادب کې هم نثر لیکم هم شعر، نو دواړه مې خوښېږي او زه دا هیله لرم چې زما لوستونکي هم زما د نثر او د شعر دواړو نه خوند واخلي.
که د خپرونې په دې برخه کې ستاسو په خپله خواږه ژبه ستاسو یو غزل اورېدونکو ته وړاندې کړي نو ډېره به ښه شي.
مننه. دا یو غزل دی چې خیال زما لکه سروش دی، ترنم کې هم خاموش دی. خیال زما لکه سروش دی، ترنم کې هم خاموش دی. تصور می په جوټو دی، حسن ستا باده فروش دی. رنگ پروره دی ښکلا ده، ژوند د زړه د بحر جوش دی. عقل فکر سرگردان دی، روح ته وموندی مدهوش دی. سر ټیټې نکړي پښتون دی، خوستا خیال ته خود فروش دی. ابدی می تصور دی، ازلی رنگ کی رو پوش دی. ستا رڼا ځان سره وړی، زړه ژوندی دی خو بې هوش دی. ستا جلوش ته چې موجودی و، لمر له ګرده هم آغوش دی.
واه واه، ډیر ښایسته، ډیره مننه. لکه څنګه چې اوریدونکي هم خبر دی، ستاسو خاوند سالک صاحب لیکوال او شاعر دی، هغه تاسو سره څومره مثلا په ادبي برخه کې مرسته کوي؟ تاسو څومره د هغوی له شاعرۍ نه متاثره؟
تاسو اول مصطفی شاعر یا لیکوال دی، بلکې زه یم چې هغه د ادبیاتو یو فاکولټه ده، زما د پاره ما د غنه ډیره زده کړه کړي او اوس هم لګیم زما په تیر کې هم ډیره زده کړه نه کړي د ز پراتلون کې هم اله لرم چې زده کړه ته کوم او بل هغه ما ته کله کله وي څومره ډیر کتابونه دي ته کتابونه ولې نه ولې زه بیا ورته وایم وایم زه کتاب لسل ته اړتیا نه لرم وایم کتاب خپل ما ته لګیا دی خبرې کوي بیا هغه وي نه وي زه غواړم چې ته کتاب ولولې نو هغه چې هره خبره کوي تاسو باور وکړئ هغه چې په عام ژوند کې خبرې کوي ما سره زه څه فکر کوم که دا د ادبیاتو په پوهنځي کې ولاړ دی استاد خبرې کوي دا عامې خبرې چې دي هغه هم هغه په یو ادبي او په ډېر یو تراشلي شکل سره کوي
او څومره له اثارو نه متاثر است مثلا اثار لولی شاعري نور لیکنې ناولونه
نو اثار خو که درته ووایم مبالغه به یا به خلک بل څه فکر ونه کړي چې دا څومره اثار چې دي دي زه داسې فکر کوم که دا ټول اثار یعنې زما دي داسې بیخي یعنې زه پکې جذب شوې یم یا ما دا اثار ځان کې جذب کړي دي زه ډېره مینه لرم حتی باور به ونه کوي چې دا ډېر شعرونه زما په یاد وي یاد دي ډېر او دا داسې نه ده چې ما دا کتابونه یعنی لوستلی دی ما تاسو ته مخکې ویل چې هغه خپله د یو شعر په شکل یا د یو نثر په شکل زما په مخ کې دی زه خپله ځان سره دا سوچ کوم زه فکر کوم چې زه اړتیا نه لرم چې یا کتاب ولولم یا مثلا نور ځایونو کې د ادبي مطالعه وکړم بس ادبي مطالعه ما ته خپله لګیا یي خبرې راته کوي
او تاسو چې له هغه وخت نه سالک صاحب سره ژوند کوئ د دې باعث شوي چې تاسو هغوی نه انګیزه واخلئ یا نورم فعالیتونو ورته ادامه ورکوئ مثلا شعر ولیکئ لیکوالي وکوئ یا ژباړ کوي هغه نه مو یو ډول تاثر اخیستی د متاثره وي چې ادب نړۍ ته راغلی که مخکې له دې نه چې سالک صاحب سره واده وکړي هم ادبیات سره مو مینه وه
ما ادبیات لیکل چې شروع کړي دي هغه زه ډېره کوچنۍ وم چې ما شروع کړي ده څه چې بیا د مصطفی سره بلده شوم او هغه سره مې بلدیت پیدا کړ بیا مې هم یو څه لیکل مګر بالاخره وروسته چې کله زه له هغه سره یو ځای شوم یعنې موږ چې کله واده وکړو د هغې نه وروسته زه خپلو کمزوریو او هغې خامیو ته متوجه شوم په ادب کې چې زما په ادبیاتو کې زما په لیکنو زما په شاعرۍ کې څومره کمی او څومره کمزوري ده ما بالکل تاسو باور وکړئ چې ما هغه لیکل پرېښودل په دې خبره به هغه مانه خفه کېدم او تر اوسه پورې هغه ماته وایي زه وایم چې زه یو ځل زده کړې مکمل کړم زه ادب وپېژنم شعر وپېژنم نثر وپېژنم چې نثر کوم اصول لري شاعري کوم اصول لري زه یو ځل وپېژنم نو زه هیله لرم چې زه به بیا ډېر ښه لیکل وکړم او اوس هم چې کوم لیکل کوم داسې زړه نازړی چې کله ورته وښایم زه زړه نازړی یم مدرتي کې به اوس ماته څومره خو هغه د هغوی عظمت چې زه فکر نه کوم چې هغه د دې لپاره ما ته د هغه شاعري کې خامي یا کمی نه راخی چې زه خفه نه شم یا زړه ماتې نه شم او که څه خبرې دا راز هغوی سره دی خو ولې ډېر کمو ځایونو کې داسې ما ته وایي که نه چې دا داسې یا دا داسې که یا داسې که چې ما حتی د شعر ظاهري جوړښت نه پېژند تر څو زه دوی سره یو ځای شوی نه وم اوس مې بیخي د شعر هغه اصلیت وپېژند چې شعر اصلا څه دی او څنګه باید ولیکل شي
آغلی سالک تاسو د خپلو نثرونو یادونه وکړه چې ډېر نثرونه چې موږ ژباړلي د جبران خلیل جبران دینو که د همغو نثرونو له جملې نه یو نثر اورېدونکو ته وړاندې کړي ډېر به ښه شي
سمه ده آغلی زه به دلته یو نثر دی د هغې عنوان دی د جوهر ارزښت دا به تاسو او درنو اورېدونکو ته وړاندې کړم د جوهر ارزښت د غرونو لمن کې یو سړی اوسېده له هغه سره د پخوا مهال یوه ښکلې مجسمه وه هغه سرچپه په دیوال راځړولې وه او په ارزښت یې نه و خبر یوه ورځ د ښار یو اوسیدونکی هلته راغی لوستی او پوه سړی و هغه چې دا مجسمه ولیده نو له څښتن ځنې یې وپوښتل آیا تاسو دا مجسمه خرڅوئ غرني سړی چې دا واورېدل په خندا شو او ویې ویل دا تیږه به څوک واخلي ښاري ورته وویل د یوه درهم په بدل کې یې ماته راکړه غرنی سړی په دې سودا حق پک شو خو د هغه یې څه خپل درهم یې په جیب کې کیښود ښاري سړی مجسمه واخیسته او ښار ته لاړ څو میاشتې وروسته هغه غرنی سړی ښار ته لاړ د بازار په یوه کونج کې د خلکو ګڼه ګوڼه وه هغه هم ورغی یو سړی په لوړ آواز داسې چیغې وهلې راشئ راشئ بې جوړې شهکار ګورئ یوه ارزښتناکه مجسمه چې په ټوله نړۍ کې ساری نشته د لیدلو لپاره یوازې دوه درهمه ورکړئ راشئ هلئ راشئ یوازې دوه درهمه غرنی سړی هم دوه درهمه ورکړل او د هغې ښکلې مجسمې ته لیدلو دپاره دننه لاړ چې څو میاشتې وړاندې د یوه درهم په بدل کې پلورلې وه
ډیره مننه. اغلی سالیک په دې وروستیو کلونو کې مثلا ډیرو میرمنو د ادبیاتو برخه کې فعالیتونه پیل کړي دي، چې لوی مثال موږ د میرمن ادبي بهیر فعالیتونه خودلای شو. تاسو په نظر مثلا د دوی فعالیتونه څنګه دي او د دوی کارکردګیان څنګه ارزوي؟
مننه. بالکل، په دې اوسنی وخت کې د الله فضل دی، الحمدلله پښتو د هر اړخ مغانی شوی چې بده ان شاء الله غنی کیدونکې ژبه ده. او لکه تاسو څنګه ول میرمن ادبي بهیر په نوم باندې چې ټولنه جوړه شوې ده، میرمنو د شاعر او د لیکوالو میرمنو د یو ځای کېدو لپاره دا یو ښه ځای دی، یو ښه ټولنه ده. په دې کې د دوی ادب ارتقا کوي. بې شکه چې د په اوس وخت کې لیکوال او شاعران په پښتو کې ډېری دي. په هغه زمانه کې چې موږ شاعري کوله، درې څلور داسې لیکوالان وي چې په هغه وخت کې دوی شاعري کوله، خو اوس ماشاءالله ډېری دي او د دوی شاعري تر یو حده خام ده. خو زه هیله لرم چې نور هم پرمختګ وکړي، دوی مطالعه وکړي، د ښو شاعرانو کې شعرونه ولولي. یوازې د شاعرۍ لپاره د شعرونو کتابونه لوستل نه ضرور، هغوی باید ادبیات مطالعه کړي، د ادبیاتو اصول مطالعه کړي، نور نړیوال ادب ولولي. او یوازې په دې د اکتفا نه کوي چې اوسو پنځه شپږو کسانو مثلا په فیسبوک کې دوی ته لایکونه ورکړي، مثلا واه واه ورته وکړه، زبردست غزل دی، ښه غزل دی. بس دوی دې په دې نه باندې اکتفا نه کوي، دوی دې د نور پرمختګ لپاره او د نور لاسته راوړنو لپاره کار وکړي. او زه هیله لرم چې دوی به وکړي انشاءالله. او زه خوشحاله یم چې په اوس وخت کې دومره ډېرې ښځینه شاعرانې دي او الله دې نور هم ډېرې کړي.
مثلا ځینې زموږ خویندې چې نوې ادب دنیا ته راځي، دوی خو طبعا ضرورت لري چې مثلا لکه تاسو غوندې میرمنو سره چې لږ تجربه لري، کتابونه چاپ شوي دي، کینیا او دوی آثار مطالعه کړي، دوی مثلا هغه ځینې تجربې چې دوی لري هغوی سره شریکې کړي. تاسو کله مثلا د سنې وخت چې میرمن بهیر ته لاړ شئ، هغه خپلې تجربې چې لري دوی سره شریکې کړي، داسې اراده لري کله لاړ شئ یا کله تللی یاستئ؟
تر اوسه خو زه په داسې غونډو کې ما ګډون نه دی کړی، او په آینده کې هیله لرم چې لاړ شم. خو ځینې مصروفیتونه دي او ځینې بوختیاوې دي چې زه نشم کولی د هغې بوختیاو له امله دوی سره کینم یا خبرې ورسره نه کوم. په هر صورت که هر څوک غواړي چې مشوره واخلي یا مثلا وغواړي په دې اړه باندې چې د خپل شعر په باره کې زما نظر واخلي، نو زه اکاونټ لرم. همدارنګه اوس خو داسې نړۍ ده چې څوک پټ نشي پاتې کېدلی، د اړیکو ډېرې لارې شته دی، هغوی کولی شي ما سره اړیکه ونیسي. خو په هر صورت زه بیا هم د خویندو نه دا هیله لرم چې دا هیله دې نه لري چې زه به بې ځایه د دوی یا تعریف وکړم یا څنګه. هغه کمې برخې چې د دوی په ادب کې یا د دوی په لیکوالۍ کې یا د دوی په شاعرۍ کې کمزوري دي، باید هغه دوی ته په ګوته شي او د هغې د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي.
اغلی زینب سالک، ډیره زیاته مننه.
هم مننه چې موږ ته موقع راکړ.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د نوم په ارتباط مخای ډیر څه اورېدلې وي. ارواپوهان وایي ښه او غوره نوم د انسان پر شخصیت مثبت اغیز لري. همدار از بل خبره چې اخلاقي حکم دی، هغه دا ده چې له کومو کسانو سره چې راشه درشه لرو، یو ځای کار ورسره کوو، یا مو دوستان، آشنایان، ملګري او ګاونډیان دي، د هغوی نومونه باید سم یاد کړو او په سم شکل یې ادا کړو. په دې حکایت کې چې اوس یې وږمه جبارخیل راوروي، استاد خپل شاګرد ته د نوم د یادولو سپارښتنه کوي. تاسو یې واورئ، سپارښتنه یې جالبه تشبیه کړې ده.
ممتاز شاگرد په ورستی امتحان کې ټولو سوالونو ته ځواب ووایا او په خوشحالۍ پاتې، خو استاد کیناو. یو بل سوال یې ورنه وکړ، هغه ښځه څه نومیږي چې هر سهار ستاسو صنف پاکوي؟ ممتاز شاگرد وویل، استاده، لما د بشر د زرګونو کلونو د معرفت پوښتنې وکړه، زه تیار یم چې ستا ټولو پوښتنو ته ځواب درکړم، مګر دا خو له پوهې او حکمت سره تعلق نه لري چې د چپړاسۍ نوم زده کړم. استاد ورته وویل، د حکمت روح دا دی چې نورو خلکو ته په درنه سترګه وګورو. که موږ نورو کسانو ته چې په ژوند کې مو ورسره سر و کار شته دومره اهمیت هم ورنه کړو چې نوم یې زده کړو، نو نور ټول هغه څه چې حکمت او معرفت یې بولو بیروح بدن وګڼه، او بیروح بدن که د معشوقې هم وي په خاورو کې د پټولو وړ دی. شاگرد په مخ اوه کې را مات شوی. استاد ته وویل، زونو د دا دومره ډیرو کلونو په زحمت باندې خاورې واړوم. استاد وویل، نه، تا ډیر زحمتونه وایستل او تر هر چا ښایسته بت دې جوړ کړ، خو اوس چې رخصتی کې ساپ کې پوکړه او هغه چپلاسۍ مه هیروه چې هر سهار یې ستا د درس کوټه پاکه کړه.
عزتمن اوریدونکو، تیر ادبی باس مو د کنایې په اړه وو. نن ډاکټر صاحب درمل د اسامیزی په باره کې راته غږیږي. اسامیزی د شلمې پیړۍ له پیله په ادبیاتو کې مهم باس دی او ادیبان ډېره توجه ورته کوي. اسامیزی څه ته وایي؟ ښاغلی درمل دا پوښتنه داسې ځوابوي.
اسامیزی د پنځو حواسو ګډولو ته وایي. دې ته په انګلیسي کې سین استیزیا وایي. سین یو ځای کولو ته وایي، دوه شیان چې سره یو ځای شي، یو استیزیا حس یا حواس. موږ په نارمل ژوند کې یا په عادي ژوند کې د محیط سره د خپلو پنځو حواسو په واسطه تړلي یو. د سترګو په واسطه شیان وینو، په پوزه بویونه بوی کوو، د ژبې په واسطه څکه کوو، په غوږونو اورو، او د پوستکي یا لاسونو په واسطه لمس کوو. کله کله داسې شي چې شاعران یا عوام خلک د دغو پنځو حواسو کار د یوه بل ته وسپاري. دا یوازې په شاعرۍ کې نه ده، موږ تاسې په عامیانه ژبې کې هم زموږ خلک وایي چې پلانای ډېرې خوږې خبرې کوي، یا وایي پلانای ډېره نمکینې څیرې لري، یا وایي د پلانی سندرغاړي ډېر پوست او نرم آواز دی. که دې خبرو ته پام وکړو، موږ چې کله وایو پلانای خوږې خبرې کوي، خبرې اورېدل کېږي. دلته د خوږوالي صفت د ژبې په واسطه خبرې څکل شوي، هغه شی چې د اورېدو دی څکل شوی دی. کله چې وایو چې پلانای نمکینه څیره لري، د لیدو شی څکل شوی. دغسې یو حس په بل باندې ګډول یا د یو حس نه د بل دنده اخیستل، دې ته حسمیزي یا سینستیزیا وایي. په نورمال ژوند کې هم دا ممکنه ده چې موږ د یو حس نه د بل کار واخلو. مثلا هغه ماحول چې موږ تاسې په شپه کې ناست وو او زموږ تاسې قلم ورک وي، برق نه وي، موږ تاسې په میز باندې لاس وایو، په کمپیوټر لاس لګېږي، کله مو په کتاب لاس لګېږي، او اخر مو چې په قلم یا پنسل باندې لاس ولګېږي، موږ تاسې وایو چې دا خپله ورکه مو پیدا کړه. په دې ځای کې موږ تاسې قلم د سترګو په واسطه نه وینو، بلکې د لمس په واسطه وینو. دغسې د حواسو ګډون یا په یو بل کې امیزش ته حسمیزي یا سینستیزیا وایي. زمونږ په ادبیاتو کې، خصوصا په فلکلوري ادبیاتو کې پخوا هم وو، ځینې خلک چون دا ژبه موږ تاسې ډېره وایو او خپله ژبه مو نور ته متوجه کړو، که ځینې وخت دغه ترکیبونه نور ژبو ته وژباړو، ممکنه وایي ډېر حیران کړي. همدغه وو چې زموږ یوه مشهوره لنډۍ چې سپوږمۍ کړنګ وه راخیجه، یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه، کله چې انګریزي ته ژباړل شوي، انګریز کرکتونکي حیران کړي چې د سپوږمۍ کړنګ وهل څه مانا. او بیا هغوی د تشریح کړي چې دا سینستیزیا او حسمیزي ده، ځکه چې د سپوږمۍ کړنګ وهل دلته د سترګو په واسطه لیدل کېږي. کله چې سپوږمۍ راخیجي، ناڅاپه د هغې رڼا راغورځېږي او دلته لیدل اوریدل شوی دي. زمونږ په شاعرۍ کې هم، خصوصا هغه شاعران چې د هندي سبک سره یو څه رابطه لري، ډېر ترکیبونه شته چې هغوی حسمیزي پکې شوي. خصوصا هغه غزلونه چې کله یې په ردیفونو کې د حواسو څخه یو راوړل شوي، مثلا که موږ وایو چې ګورم په ردیف کې یا اورم، دغسې ردیفونه راوړل شي په شعر کې، بیا د شعر ټوله فضا یا زمینه دې ته برابریږي چې حسمیزي ته لاره پکې جوړ شي. مثلا د استاد پسرلي ډېرې غزلونه دي چې په هغو کې اورم ردیف دی. په یو غزل کې وایي چې اخیر عشق دومره حساس کړم چې ناز یې اورم، که پر رخسار یې رنگ هم الوزي پرواز یې اورم. دلته دی ناز اوریدل، ناز د لیدلو شی دی. کله چې څوک ناز کوي، هغه لیدل کېږي، خو چون ردیف دی اوریدو سره تعلق لري، نو حسمیزي پکې شوی او د لیدو شی اوریدل شوی دی. یا ستاسو په یو شعر کې داسې راځي چې د لمس په نامه یو شعر دی، له کروندې راغلم ستا خندا مې لمس کړه، له اوبو سره روانه وه. خندا لیدل کېږي یا اوریدل کېږي؟ یعنی خندا چا نه دی لمس کړي، دلته خندا ته وجود ورکړل شوی او د لمس وړ ګرځول شوی دی. دا په ادبیاتو کې حسمیزي بلل کېږي. د کروند سیمې شعر دی چې جام خالی دی ساقي نشته، بس ورونه خو بس خو د وړو ستورو په جام کې سحرونه خو بس خو، د لقمان پته د ورکه او دردونه هم خمار دي، غلي غلي راته وایي پر هرونه خو بس خو. په دې شعر کې په ردیف کې سکل رغلی دي، او دغه سی شیانم سکل شوی دی چې اصل مسکل سره تعلق نه لري، مثلا ورون سکل، تندرون سکل، جګرون سکل، او دا ټول دی حسمیزه تل لار ور کړی دی. استاد پسرلی یو بل شعر چې پسرلی نه اوري غوګونه پوست आवाज د نګهت مگر فرمان دې لیمو هم په لیمو اوري څوک. په دې بیت کې دوه حسمیزه شوی دی. اول په اوله مصره کې وایي چې پسرلی نه اوري غوګونه پوست आवाज د نګهت، یعنی د نګهت پوست आवाज اوریدل کیږي، خود ته پوستواله مو سره غوډ شوی، مگر فرمان دې لیمو هم په لیمو اوري څوک. او په لیمو باندې موږ لیدل کې او دلته आवाज ور باندې اوریدل شوی دی. د حسمزه مسله یوازې په ادبیاتو کې نه مطرح، کله کله په دینی متونو کې هم ډېر راغلی، او دا په دینی متونو کې د اشاعره او د معتزله ترمنځ یو مهم اختلاف دی. معتزله چې دین ته د منطق او د عقل د نظر ګوري، کله کله وایي چې د یو حس کار د بل نه نشي اخیستی. د شعر ترمنځ د علت او معلول قوانین دي. پوزه باید بویونه حس کی، ژبه باید ذائقه د ذائقي کړو کې غوګونه باید وزونه ووري. دوی وایي دا منطقي نه دی چې د یو حس کار د بل نه وخلو. خو اشاعره ورته وایي چې دا عادت الله ډول یو کیسه ده. موږ تاسو د اول نه لیدلې عادت شوی یو چې ورس وزول کوي، یو شی چې پورته لوړ شي هغه بزمکې ته غورديږي، خو که خدای په کو وړي دا کیسه بدلی دا يم شي. دوی وایي مثلا د ابراهیم علیه السلام پیښه او معراج ته د خطو کیسه، دوی مثال ورکوي چې یو شی چې پورته پرتوب چې باید راوغورځي، خو د معراج په کیسه کې داسې نه کیږي. یا ور باید سوزول وکړي، خو د ابراهیم علیه السلام په کیسه کې داسې نه کیږي. د دوی منطق دا دی چې کچېرې خدای په کو وړي دا عادت الله بدلولی یم شي، یعنی د سترګو نه د غوږونو کار اخیستلی شي، د غوږونو نه د سترګو کار اخیستلی شي. او دوی یو مثال د لامسی د حس په باره کې مرکوي چې مثلا د بصری قوه په سترګو کې دی، د شامی په پوزه کې دی، د ذائقي په ژبه کې دی، او د سامی په غوږونو کې دی. خو د لامسی حس په ټول وجود کې خور دی، مګر مونږ باندې چې په تندي باندې هم څوک لاس کې دي لمس کوي، د لاس په واسطه هم لمس کوو، د پښې په واسطه هم لمس کوو. خو دا خبره په خپله هم د طبابت نظر یو مشکل لري. هغه مشکل دا دی چې پوستکی په وجود کې د یو غړي په توګه دی، او دا لمس یوازې غړي وسوب کوي.
ډاکټر صاحب، زه اکثره ځوانان وینم چې کله له دغسې مسایلو سره، لکه تاسې چې مثالونه ورکړو، مخسي بې له دې چې هغه باریکیو ته متوجه سي او هغه اسامیزي ته متوجه سي، اکثره وخت وایي چې دا شعر بې معنا دی، بې مفهومه دی. اسامیزي په پانتون کې تدریسي که نه تدریسي؟
دا لومړی ځل په شلمې پیړۍ کې په غربي ادبیاتو کې د اسامیزي بحثونه پیل شوي، نوي بحثونه دي. خو لکه ما چې مخکې د اشاعره او د معتزله خبره وکړه، دویم بحثونه ورباندې کړي، مګر دوی د ادبیاتو د لحاظ نه دي ورباندې، د دینی منطق د لحاظ ورباندې کړي دي. او بیا وروسته دا بحثونه د غرب نه فارسي ادبیاتو ته راغلي، او فارسي ادبیاتو نه زموږ ځینو کرکتونکو هم اشاره ورته کړي. په پښتو کې پخوا هم اشاره ورته شوې، نوې نه دي ډېر. خو البته د پوهنتون نوټونو ته تر اوسه پورې نه دي رسېدلي. په پوهنتون کې کېږي هم. اول مشکل خو دا دی چې دوی د کټګورایزیشن په مشکل کې دي چې په کومه برخه کې دا مطالعه کی. او بل خبره دا ده چې چون دغه کتابونه په خول کې شوي په پنتون کې، او نوې بحثونه ډېر نه دي داخل شوي، ځکه د حسمیزه بحث هم اوس پورې په دې کتابونو کې نه دی لیدلی. حسمیزي استتیکي یا ښکلایزه فلسفه دا ده. په یو شعر کې چې کله شاعر د یوې پدیدې په اړه خپل عاطفي عکس العمل ورسره شریکوي، موږ د شیانو په اړه محدود صفتونه لرو. مثلا موږ وایو چې د یو آواز په اړه، آواز ټیټ دی، آواز جګ دی، آواز بم دی، آواز زیر دی. د آواز په اړه تقریبا فزیکي خبرې کوو، یا هغه صفتونه د آواز سره تړو چې په ټولنه کې شته یا مخکې موږ اورېدلي دي د آواز په اړه. مګر که د یو آواز سره زموږ یو شدید عاطفي اړیکې وي، دغه اړیکه څنګه څرګنده کړو؟ اوس که زه وایم د یو چا آواز لوړ دی، د یو چا آواز ټیټ دی، د یو چا آواز زیر دی، د یو چا آواز بم دی، دې سره فزیکي برخورد تړلی دی. د آواز په اړه زه فزیکي معلومات ورکوم، هغه معلومات چې فزیک وي د سوت په اړه، مګر د دې آواز په اړه زما عاطفي برداشت څه دی. کله چې غواړو چې د یوې پدیدې په اړه خپل عاطفي برداشت څرګند کړو، خبره حسمیزي ته ځي. مثلا موږ وایو چې د پلانې آواز ډېر خوږ دی، یا کاروان صاحب وایي چې ښکل بکړم ستا آواز کوم لید دومره په مخه دی لګېدلی. یعنی د دې آواز په اړه کله چې د آواز په اړه حسمیزي وشوه، آواز ولیدل شي، جسم ورکړی شي، بیا هغه لمس شي او ښکل شي، د دې مطلب دا دی چې شاعر د دې آواز سره ډېر شدید عاطفي تړون لري. نو په ادبیاتو کې کله چې شاعران یا ادیبان غواړي چې دیوی پدیدی پړه دیو اوس پړه دیوی پدیدی پړه چې لیدل کیږي یا بوی کیږي یا څکل کیږي دغه پر شدید عاطفي عکس العمل وخی بیا کیدای شي دای د خپل نارمل هواس نه جدا کی او حصہ مزي باندې ځینی کرکتون کی وای چې حصہ مزي چې د کنایې لدل څخه دی ځینی وای د استعاره په بخش کې راځي زموږ د نظر حصہ مزي خپل د استعاره وړل دی مثلا مونږ چې وایو چې ستا وړي وړي خبرې می خوراک دي شین توتیا م شکرې می خوراک دي دلته مو خبرې د شکر سره تشبیه کړي د دې مطلب دا دی چې په زړه کې مو دغه خبرې د بوري سره یا د بل خوږش سره تشبیه کړي بیا مو د هغه یو خاصیت خوګوالی خبرو ته ورکړي مشابه شته مشابه به نشته دغه موږ د استعاره په تعریف کې وویل نو ځینې خلک او کرکتون کې وایي چې حصہ مزي د استعاره په ډله کې راځي او کله کله ځینې کرکتون کې په بادی کې مطالعه کوي ځینې په بیان کې د تخیلي بحثونو په برخه کې مطالعه کوي خو څرنګه چې حصہ مزي د تخیل زیږنده ده او کله چې یو حس د بل په ځای کریږي شاعر په زړه کې هغه تشبیه کړی وي د یو بل شي سره ځکه نو موږ د دې لحاظ د تخیل په برخه کې مطالعه کړل او د استعارې د ډلې څخه حسابېږي.
ډاکټر صاحب په تخیل پورې تړلې ځینې مسایلو باندې موږ خبرې وکړې داسې بل څه هم چې په همدغه کټګوري کې شامل وي پاته دي کنه دي
په تخیل پورې اړوند بحثونه لا ډیر پاتې دي مونږ په پخوانیو بحثونو کې د اول متخیل معرفي کړ بیا مو د هغه ځینې برخې تشبیه استعاره کنایا ځینې نور بحثونه لکه حصہ مزي پاراډاکس استورا سمبول هم د تخیل په برخه کې راځي ځکه دغه هغه پدیدې دي چې د تخیل په مرسته جوړیږي او خیال جوړوي نو په راتلونکو بحثونو کې به مونږ په پاراډاکس او سمبول او استورا باندې بحثونه وکړو.
دغه نوي مسایل چې په نړیوال ادب کې مطرح دي او مهم دي او غوی اهمیت ورکوي دا ډیر سوي دي د دوه شاملې دل د پانتون په تدریسي کتابونو کې څومره ضروری
په خانه کر کتنه چې هغه د عربي بدیو بیان او فنونو په بنسټ باندې کړه او خلای زیتلې مغه وي چون په نورې دنیا کې په هر برخه کې ریسرچ او څېړنه کیږي د ادبیاتو د تللو لپاره خصوصا د هنري ادبیاتو د تللو لپاره ځینې نوې فکتورونه او نوې تللې هم جوړ شوې دي چې په هغه کې حصہ مزي پاراډاکس سمبولونه او استوري هم شامل دي او د دې سره زموږ د شاعرانو د مطالعې صاحب پراخه شوې ده غربي ادبیاتو ته او نور نړیوالو ادبیاتو ته هم لاسرسی لري اوس ډېر خلک دوی چې په نور نړۍ کې هغه میکانیزمونه چې نوي کارونه اخیستل کیږي لکه ما یادونه وکړه د دوی په شاعرۍ کې هم شته نو د دې شاعرۍ د دغه نوي شاعرۍ د تشریح لپاره موږ مجبور یو چې دغه نوي ارزښتونه او نوي ښکلایز فکټورونه هم تشریح دغه زموږ په ادبیاتو کې پخوا هم مثلا تاسو د بیدل په شاعرۍ یا د هندي سب نور شاعرۍ باندې چې کله بحث شوی په دوی کې د حصہ مزي پراډکسونه او استوري او سمبولونه زمونږ خپل په پښتو ادبیاتو کې په ولسی ادبیاتو کې زخ ډیر مندلې خو دا چا تشریح کړی نه دی چې دغه هم یو حسن دی په ادبیاتو کې کوم حسن دی یو خدای چې د دې لپاره موږ مناسب ټرمینالوژي نه لرله علم چې کله رامنځته کیږي اول وایي د ټرمینالوژي ورته جوړ شي کله چې په غرب کې د دې لپاره ټرمینالوژي جوړه شوه هغوی خپل ادبیات هم ورباندې تشریح کړل اوس زموږ د ادبیاتو ځینې هغه پټ ګوټونه هم تشریح کیدی شي چې پخوانیو هغو ادیبانو یا کرکتونکو چې عربي کرکتنه او فنونی کارول د هغو سره د تلې نه وي.